درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لمه ربان را په سپیشل نام سلامونه او نیکی هیلی میونی د نن اوسه کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې بم پتن وي تاسو ټول ته د اوم ټولګي تاریخ مضمون ولسم لوست شرغ لاست وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خلنی شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي نن مو موضوع د یفتالیانو په حق لده ولسم لوست او ندیشما تلويشتما پانه د نو درنه زکونکو د تل پثیر په دی هیله چې د تل ورځی کورنی دند به مزدکړی وي او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالي سره حاضر سی وي اوسې په دی هیله چې بیا هم لوست په پوره لیوالتیا او چمتووالي سره حاضر سی او د لوست سره خلنی شي بوره سره مال وسی او د نن ورځی د موضوع څخه تاسو هم ګټه واخلي نو راځو خپل د نن ورځی درس پیلو چې درس مو د یفتالیانو په حق لدی دا چې یفتالیان څوک او څه ډول امپراتوري درلوده مخکې لدې چې یفتالیان د یو غښتلي او قوي دولت په توګه د افغانستان پر اوزا باندې دوی واکمن سي یعنی مخکې لدې چې دوی راسي او پر افغانستان باندې خپل امپراتوري پیل کړي خپل واکمني پیل کړي د افغانستان په لویدیز برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و یعنی مخکې لدې چې دوی د افغانستان پر اوزا باندې واکمن سي لدې څخه د مخه د افغانستان په لویدیز برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و او همدغه ساساني امپراتوري هغه مهال دوام درلوده د وسودیه دیواتر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د کوشانیانو امپراتوري د سیمه ییز واکمنانو ګډوډي سره مخامخ شو یعنی د کوشانیانو دغه امپراتوري چې هغه په سیمه ییز واکمنۍ باندې مثلا بدل شو زیرین ګډوډیانی رامنځته شو چې په دغه وخت کې د ساسانیانو د کوشانی ساسانیانو د کوشانی امپراتوري ځینی سیمه د وقفي جګړو په ترڅ کې ونیولې یعنی کله چې دلته ګډوډي او بې نظمی رامنځته کیږي نو دغه فرصت څخه دوی ګټه اخلي ساسانیانو ولړي چې د کوشانیانو د امپراتوري په ځینی سیمه باندې جګړې کوي یعنی سیمه په وقفي ډول سره جګړې کوي پر لپسې جګړې نه کوي د همدغه وقفي جګړو په ترڅ کې دوی د کوشانیانو د امپراتوري ځینی سیمه نیسي او څومره د ورسته بیا د خلکو د مقاومت او ټینګښت په فایل کې دوی برته شاتک ته اړکیږي یعنی خلک مقاومت ښکاره کوي دوی ټینګیږي او نور ته تسلیمیږي نو همدغه د دوی بیا برته شاتک ته اړکیږي د ساسانیانو د پرله پسې حملو له امله د افغانستان په افغانستان کې یفتالیانو ته د موقع برابرېږي چې د هندوکش په شمالي سیمه کې خپل واک ټینګي یعنی په دغه وخت کې چې ساسانیان پرله پسې ډول سره په کوشانیانو باندې حمله کوي نو په دغه وخت کې افغانستان د افغانستان په داخل کې یفتالیانو ته د یفتالی کورنۍ ته د موقع برابرېږي چې دوی دغه ګډوډي او دغه جګړو څخه ګټه واخلي دغه موقع څخه استفاده وکړي د هندوکش په شمالي سیمه کې بیا دوی خپل واک هلته ټینګوي یفتالیان چې و دوی بیا په تاریخي متنونو کې د هفتالیان یفتالیان او خوین په نامه هم یاد شوی دي او عربانو بیا د هیتله په نامه یاد کړی دي پر د پرکیوس په نامه بیزانسي تاریخ لیکونکي چې هغه د یفتالیانو پر مهال یې ژوند کاوه یعنی د یفتالیانو د وخت د زمانه په وخت کې د هغه مهال ژوند کاوه د هغه په حق له داسې لیکري دي چې هفتالیان د ژر نجات سره توپیر لري یعنی دوی ژر نجات نه دي د هغه سره فرق لري د هغه پوسټکې چې دی هغه سپین دي او په عین حال کې مهذب مدني خلک هم دي یعنی دوی سپین پوسټکې دي ژر پوسټکې سره دوی فرق لري دوی ژر پوسټکې نه دي خو په عین حال کې چې دوی سپین پوسټکې دي د مهذب مدني خلک هم دي د یفتالیانو لمړنۍ ټولواکي چې هغه د یفتالیتو په نامه یاد شوی دی چې 425 میلادي کال کې په اوسنۍ تاریخ کې د ټولواکي په اوسنۍ تخار کې د ټولواکي خولې پر سر باندې کې شو دل یعنی په اوسنۍ تخار کې د 425 میلادي کال کې واک تر سیجه او د واکمنۍ خولې پر خپل سر باندې جوړ چې د نوموړي د واکمنۍ حدود چې هغه د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیا پورې ورسېدل یعنی د خاوب سغدنیا پوری سیمه ده تر خپل ولکې لاندې راوستلې او خپل واکمنۍ حدود یې پراخه کړل چې بیا د سخه ورسته د زوی اخشنور واک تر سیږي چې هغه بیا د هرات شهر تر خپل ولکې لاندې نیسي یعنی د هرات شهر نیسي او د ساسانیانو سره په یو جګړه کې بندي کیږي خو دغه ساسانی واکمن چې فیروز شاه ساسانی بیا د دې لپاره چې دی فرمانبردار پاتې سي دغه اخشنور بخشي او هغه مثلا د بند څخه اله کوي خو د فیروز شاه دغه کار چې دی د بیا نتیجه نور کوي اخشنور بیا هم د خپل هواد دفاع لپاره څلور زره نور په فیروز شاه باندې حمله کوي او د هغه سره جنگیږي چې دغه ټول جګړه د یفتالیانو په ګټه وي د نه دی د فیروشا ساسانی سره جنگیږي د جنگ سره دی دواړه د جنگ په حال کې وینو دغه زمينه د یفتالیانو لپاره په ګټه تمامېږي او دغه جګړو څخه یفتالیان ګټه اخلي. اخشنور بیا د خپل امپراتوري د پراختیا لپاره پرله پسې کوششونه کوي. د هندوکش سویلي برخې لکه کابل، غزنی او هلمند تر خپلې ولکې لاندې نیسي، یعنې دغه سیمې دی نیسي. بیا د هغه څخه وروسته دغه قبایلو وروسته بیا د زابل شاهانو په نامه د افغانستان په تاریخ کې ستر رول لوبوي. د تورمانا او مهراکولا نومونه د یفتالیانو په تاریخ کې ډېر مهم ګڼل شوي دي، چې تورمانا د یفتالی امپراتوري سیمې د شمالي هند تر شمالي هند پورې نیسي، یعنی دغه د شمالي هند پورې سیمې دی د یفتالیانو په امپراتوري پورې تړي او دغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. نوموړي په هند کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هم خپل لشکر په سیالکوټ کې آماده کوي او د دسکاندا او ګپتا سیمې دی نیسي. د ګوالیار ډبرلیک هم د هغه نوم تورمانا مهاراجا زبلي پاچا لیکلی دی، یعنی د نوم په دغه ډبرلیک کې د تورمانا مهاراجا زبلي پاچا په نامه دی د نوم راغلی دی په دغه ډبرلیک کې او لیکل شوی دی. د تورمانا څخه وروسته بیا د هغه زوی مهرا کولا واک ته رسیږي، چې هغه هم د امپراتوري د پراختیا لپاره د دې لپاره چې د امپراتوري پراخه سي دغه لپاره ډیر کوششونه کوي او ډیر سیمې تر خپلې ادارې لاندې راولي، چې د ګوپتا کوم پاتې شونه چې دی هغه کوم خلک چې د ګوپتا د کورنۍ څخه راپاتې و هغه هم په مرکزي هند کې دی لمنځ وړي. خو بیا هم څه وخت لانه تیریږي چې د ګوپتا هغه پاتې شونه بیرته سره یو ځای کیږي، یو د بل سره یو ځای کیږي، سره راګډیږي. په 1528 میلادي کال کې د یفتالیانو واکمنۍ په مرکزي هند کې د خطر سره مخامخ کوي، یعنی د راپورټ کیږي یو لاس کیږي یو موټی کیږي دغه پاتې شونې چې وده ګپتا. دوی بیا په 1528 کال کې د یفتالیانو واکمنۍ د خطر سره مخامخ کوي، یعنی د هغو په وړاندې جنگیږي، د هغو په وړاندې مقاومت شوي او هغه د یفتالیانو کورنۍ د ماتې سره مخامخ کوي. یفتالیانو د بودایي دین پر خلاف باندې و، یعنی دوی د بودایي دین مخالف او د بودایي دین به نه مانه. د دوی لارسوه هغه یو شمیر بودایي عبادت ځایونه چې وای، یعنی هلته چې بودان و او د عبادت ځایونه و هغه د مینځ یوړل، هغه وران کړل. هغه بیا دغه یفتالیان چې دوی بیا په رڼا باندې عقیده درلوده، د لمر عبادت به کوه او دی د یعنی د لمر لمنځنه به کوه، لمر به لمنځه په رڼا یا نور باندې به دوی عقیده و. په یفتالی مسکوکات کې د جګي ونی او لوړې په زلرون کې افغاني بنی څیرې کیندل سوي دي، چې هغه یو غژوالي درلوده، دنه کالی به د نن ورځې د کوچانو په شان وي. د هغوی په مسکوکات کې د زور او سور د عبادت دغه د زور او سور زمیندارو د عبادت ځایونو څخه یادونه سوې ده، چې د لمر منځري په معنا وه. هغوی هم په مسکوکات کې اورتونونو انځورول منعکس کړي دي. د دې تر څنګ د لمر د ربولناو مجسمه یا د سوریا مجسمه چې د خیرخانې مینه د کوتله پیدا سوې ده، د هغه مهال د عقیدې ډېره ښکاره بېلګه ده. لنډه دا چې د کوشانیانو او یفتالیانو پاتې شونې یا هغه کوم خلک یا کوم پیروان چې د کوشانیانو او د یفتالیانو څخه پاتې دي، هغوی مثلا لکه زابل شاهان، کابل شاهان، بامیان شیران، سوریان او داسې نور د عربو د لشکرو تر راتک پورې د افغانستان پر بېلابېلې سیمو باندې واکمني درلوده. یعنې تر هغه وخته چې بیا د عربانو لشکر د افغانستان ته راځي، دوی د دغه زابل شاهان، همدارنګه کابل شاهانو، بامیان شیرانو، سوریانو، دوی د افغانستان پر مختلف سیمه باندې واکمنی کړې ده، تر هغه مهال چې بیا دغه عربان یا د عرب لشکر افغانستان ته راځي. په عربستان کې د اسلام د مبارک دین تر خپرېدو وروسته عربي لشکر افغانستان ته راځي، یعنی کله چې په عربستان کې د اسلام مبارک دین خپریږي، دغه څخه وروسته بیا دغه عربي لشکر افغانستان ته ځانونه رارسوي، چې په دې وخت کې بیا کله عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمنان او کله هم ځایي امیران یا هغه امیران چې همدلته پاتې و، دوی بیا کله دوی واکمنی کوله، کله هم عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمن و، چې بلاخره دوی پیړۍ وخت یې ونیول چې په افغانستان کې د خپلواکو اسلامي حکومتونو د رامنځته کېدلو موقع برابر سو. یا په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومت رامنځته سو تقریبا دوه پیړۍ وخت یې ونیوي، چې دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس د یفتالیانو په حق له معلومات لاسته راوړل، د یفتالیانو اړوند د هغو د امپراتوري په حق له موږ وپوهېدلو، ده چې یفتالی امپراتوري څه وخت پیلېږي، دوی په تاریخي متنونو کې په کومو نومونو یاد سوي دي، د کوم نژاد څخه و. د دې ترڅنګ دا چې د یفتلیانو لمړنۍ ټولواکي څوک و، د هغه څخه وروسته بیا مثلا د دغه ټولواکي یا لمړنۍ ټولواکي په وخت کې د دوی واکمني تر کوم خود تر کومو سیمو پورې رسیږي، هغه مو ویل د دوی د یفتلیانو لمړنۍ ټولواکي چې هغه بوویل افتالیتو و، د واکمنۍ حدود یې د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیه پورې رسیږي، چې بیا د څخه وروسته د زوی واک ته رسیږي اخشنور، چې د اخشنور هم بیا د ساسانیانو سره جنګ کوي، د څخه وروسته بیا ځینې نور واک ته رسیږي. بیا د دې ترڅنګ مو د افتالیانو د بودایي دین په هکله وویل چې د دوی د بودایي دین خلاف و، د دوی د عقیدې اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې دوی بودا به نه مانه، بودایي دین یې نه مانه، د دوی عقیده چې وه هغه په رڼا باندې و، د لمر عبادت به یې کوي. دغه اړوند موږ ټول معلومات نن په همدې لوست کې لاسته راوړل او د افتالیانو په هکله وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ګټه مو ورڅخه اخیستې وي، نو درس به پر همدې ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لرئ. اوله پوښتنه دا چې یفتالیان په کومو نومونو یاد سوي دي؟ موږ وویل چې یفتالیان په تاریخي متنونو کې په ځینو نومونو سره یاد سوي دي. عربانو هم هغه ته یو نوم ورکړی و. د دې پوښتنې په ځواب کې تاسې همدا زده کوئ چې یفتالیان په کوم نومونو یاد سوي دي، کوم نومونه یې و، دغه پوښتنې ته به همدغه ځواب ورکوي. بل دا چې د مهرکولا په اړه تاسو څه پوهیږئ؟ موږ دلته د مهرکولا یادونه وکړه، دا چې د کوم واکمن څخه وروسته بیا مهرکولا واک ته رسیږي، هغه کوم کارونه کوي، کومې سیمې نیسي، او د امپراتوري څه ډول و، د واکمنۍ دوره څه ډول و. په دې هکله چې کوم معلومات تاسو لاسته راوړئ، هغه هم تاسو په همدې پوښتنې په ځواب کې ولیکئ. بل دا چې د یفتالیانو د مذهب په اړه څه پوهیږئ؟ موږ او تاسو په دې لوست کې وویل چې یفتالیان عقیده څه ډول و، د دوی مذهب څه ډول و، دوی پر چیشي باندې باور درلودي، او کوم دین یې نه مانه. د دې درسره پوښتنو ځوابونه زده کړئ. درنو زده کوونکو چې تاسو سره مرسته کوي، د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ او په اسانۍ سره درس زده کړئ. نو درنه زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بل نوی موضوع تاسو درنه حضور ته حاضر یو، تر هغه وخت تاسو هڅه وکړئ چې همدغه پوښتنې جوابونه شې زده کړئ، او تر څنګ یې دغه لوست څو ځلې د ځان سره تکرار کړئ، تر څو په شکل سره مو درس داسي. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې زموږ ټول موضوعات یو په بل پورې تړلي دي. تاریخ مضمون کې هر لوست د مخکینی لوست سره تړلي دي. نو کچیرې تاسو مخکینی درس نه وزده، پر راتلونکي نوی لوست کې بیا تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي یي او په ځینو موضوعاتو باندې تاسو نه پوهیږئ، نو ځکه د هر لوست په پای کې یادونه کوم چې درس ښه شکل سره زده کړئ او کورنۍ دنده اجرا کړئ. د کورنۍ دندې کوم پوښتنې چې تاسو جوابونه پیدا کوئ، هم هغه پوښتنې ښه زده کړئ، نو دا به تاسو سره مرسته وکړي چې په راتلونکي درس کې تاسو ته موضوعات پیچلي ونه اوسي. نو زموږ د نن ورځې موضوع هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې بیا هم همدغه درس زده کړئ او راتلونکي درس ته ځانونه چمتو کړئ، تر څو په اسانۍ سره وکولی شئ په درس په نوي درس باندې وپوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، تاسو ټول په لویه مهربان رب سپارم. تر هغه چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
تاليو مهربان را پسپېڅلی نامه سلامونه وندي کې هلي مېمنې درنو زکونکو، هله د چیرو غو جوړوسي او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاس دویم، هله د چا د تل په سیر نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بو ملوسي، او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د ایران، هند، روسیا، چین او همدارنګه اروپا په منځنۍ او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې و. د همدې موضوع اړوند باندې په موږ له تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لاسته راوړو. راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول و. د ایران د تاریخ ډیره برخه چې ده هغه زموږ د هیواد د تاریخ سره ډیر ورته والی لري. هغه پاچاهان او هغه کورنیان چې هغه په افغانستان واکمنی درلوده په ایران کې هم واک چلاوه او د اسلام در تک سره د دغه هیوا تاریخ هم بدل سو د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویان او عباسیان د خوا تکل کېده خود ایران په ځینې سیمو کې د پاتونونو لامل ځای واکمنی را منځته سو یعنی په ځینې سیمو کې د خلکو لخوا پاتونونو وسو د خلکو لخوا نهضتونه وسو چې د هغه لامل بیا ځینې ځای واکمنی را منځته سو یا سیمیز واکمنان را منځته سو چې د غوړو جملې څخه ځینې په دې ډول وي د غوړو جملې څخه یو د تبرستان علویان و چې دا څنګه په هاشمی سیدانو پورې اړه لري او د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 255 سپوږمیز کال کې د ایران په تبرستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ او د علویانو حکومت تر 400 هجری پیړۍ پورې دوام درلود یعنی دغه حکومت چې هغه تر 400 هجری پیړۍ پورې دغه حکومت چلیده او دوام یې درلود چې بیا د دوی څخه وروسته بله سلسله چې هغه د زیرانیان حکومت و چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل او د تبرستان ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه او د آل زیار حکومت په سر ایښودن کې چې هغه د مرداویچ په نامه انومیدی چې زیرانیان هم تر 300 سپوږمیز کال پورې واکمن پاتې شول بل واکمنی چې هغه د بویا کورنۍ و چې دغه ایرانی واکمنی بیا په څلورم هجری پیړۍ کې رامنځته سوه او پلازمینه یې د اصفهان ښار و راځو ایران په نوي پیړۍ کې یعنی په نوي یا معاصر پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې وې په دې کې د غلو جملې څخه یو صفویان و چې د لسمې هجری پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځته راغلی او د ایران په تاریخ کې دا یوه ډیره مهمه پیښه وه صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې هغه حالت د پایتکی کې شو د هغه یو موټی کړ هغه سره یووالي تر او بلل او دوی سره په اتفاق کړ چې د صفوي لړۍ د مهمو پچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس وو چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړی پوړی ته ورسید ورپسې هم افشاریان و چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه وو د یو ځل بیا ایرانیان سره راغون کړل او د نادر افشار د ځنګړي پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډیر لږ وخت کې افغانستان هند او د منځنی اسیا ځینې برخې ونیسي خو د افشاری دولت د بخت سوري چې هغه ډیر ژر مړ شو ځکه نو په 1918 سپوږمیز کال کې نادر ووژل شو او په ایران کې ګډوډي پیل شوه بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنی چې هغه د زندیه په نامه یادېدل کریم خان د زند د قبیلې څخه وو او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پادشاهي دعوی کوله هغه ټول ته ماته ورکړه او د شیراز شهر خپل مرکز وټاکه په 1919 سپوږمیز کال کې بیا د کریم خان زند ورنی سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنی جنگونه پیلېږي او په پایل کې د ایران د ځواک یو لوري چې هغه قاجاریان نومیدل دوی واک ترسیږي او د دغه هیواد د چارو واک چې دی هغه دوی ته پلاس ورزی چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پلکې شو یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی راځو هند وايي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول وو هند پاکستان او بنگلاديش نننې هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد وو او د هند په نامه یادېدل بیا په شلمه ازجدیزه پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا شو او دغه هند پاکستان بنگلاديش درې بیلابیل هیوادونه شو خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هیواد چې وو لا هم د ګپتا د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده او دغه لړۍ واکمنان د هندستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل د ګپتا څخه وروسته به د هند په شمال کې ډیر واکمنیان رامنځته شوي چې د هغو د جملې څخه هغه ډیر ځواکمنه واکمني چې هغه د یفتالیانو وه په 1911 زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل او د سند د رود تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او همدارنګه په هندوستان کې د افغاني لودیانو سوریانو واکمني هم درلوده په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې ودی په اصل کې افغانان وه لومړنی افغان هم چې په هند کې واکمني رامنځته کړه، هغه سلطان بهلول لودی نومېدی. په هند کې د ګورګانیانو واکمني هم موجوده وه او د هغو په واکمنۍ کې د هند سیاسي یووالی ډېر ټینګ سو او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډېر پرمختګ وکړ. راځو روسیې ته. چې روسیه په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده. په 1300 پیړۍ کې روسیه هم د مغولو تر حملو لاندې راغله، چې مغول په 250 کال په روسیه کې پاتې سول. یعنی 250 کال مغول په روسیه باندې واکمني درلوده او په 1300 پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده، چې د همدغې کورنۍ په وخت کې روسیه د لویدیځ یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ او تر پولنډ او نور اروپایي سیمې هم د نور اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکېل سو او د هغو سره یې جګړه کول. په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت و، چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه و او کله چې د واک ته ورسېده، د واک ته رسېدو سره سم غوښتل چې روسیې ته اروپایي شکل ورکړي، چې د همدې موخې لپاره دی اروپایي هیوادونو ته سفر کوي تر څو د اروپایانو د دود سره آشنا سي او هغه د خپلو خاطراتو سره روسیې ته راستنېږي. په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي، روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي، ژیرې وخروي او خپل کالي لنډ کړي. بیا یې ښوونځي او روغتونونه هم ودان کړل او هغه کسان چې د ده د سیاست سره مخالفت درلود هغه د هیواد وویستل او ځینې نور یې هم اعدام کړه. چین په منځنیو او نوې پیړۍ کې. چین هیواد چې و هغه بیا د منځنۍ پیړۍ په ټوله دوره کې ډېر روښانه تمدن درلودي او په دې دوره کې د پاچاهیو څو لړیو د چین په خاورې باندې واکمني درلوده. د هغو د جملې څخه یو هم تانګ، سونګ او مینګ لړۍ وې، چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکي پلازمینه وه، د 2 میلیونو خلکو درلودونکي وه، چې دغه ښار بیا ډېر په چټکۍ سره په نړیوال ښار باندې بدل سو. همدارنګه په شمالي چین کې د پکن شهر ډیر ارزښت درلود او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو شهر دغه شهرونو په څیر استروالي نه درلودي او د دغه لړۍ نږدې 288 کال پر چین باندې واکمني وکړه، چې د هغه څخه ورسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي، چې بیا په منځنۍ پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې و هغوی په کروندګر و او هغوی د چین هوارزم کې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفاده سره کړل. د دغه متونه سره سره بیا چې و دغه طبقه ډیره بې وسوه، د ځمکې ډیر حاصلات یې خانان ترلاسه کول او د بل اړخه بیا پر دې باندې وچکالي راغله. د وچکالي د ستونزو سره مخامخ شوه، هغوی د وچکالي پراتلو سره خپل هغه کرل شوی مځکه پرې شودلې یا یې خرڅولې، چې د شو ځمکو د لاسته راوړلو لپاره بیا یو بل سیمې ته کډه کېدل. په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي شو چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي. همدارنګه د کاغذ، بارود او قطب نما هم جوړ کړي او نړۍ ته وړاندې کړي. چین په نوې پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیځ پر خوا باندې سمندري لارې کشف کړې، نو دوی هند ته ورسېدل. د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول او په 1513 کال کې بیا د خپل سوداګریزي اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي او دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې و هغه واکمني درلوده. یعنی چین په نوې پیړۍ کې د مینګ د واکمنۍ لاندې. په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و. راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې. د ټولنیز پلاوه په دغه دوره کې چې و کلک نه برابرۍ واکمنه و، یعنی د اتباعو حقوق نه مراعات کېدل، بی عدالتي او نابرابري موجوده و. خلک په دوو طبقو باندې ویشل شوي و، چې یو یې د اربابانو طبقه او بل یې د لاس لاندې کسان و، چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل و. دغه کروندګران چې و دوی د ځمکو سره یو ځای اخیستل کېده او خرڅېدل. د اقتصادي پلاوه هم د لوړو طبقاتو حالات ډېر شو، هغوی مالیات نه ورکول، مګر پر ټیټو طبقو خلکو باندې بیا په زوره مالیات اخیستل او پر دې باندې ډېر درنه مالیات ایښودلې و. کروندګر در بابانو پر مځکه باندې کار کوي او هغه کومه ګټه چې و هغه ډېره ګټه به د اربابانو و او ډېره لږ برخه به کروندګرو ته رسېدل. نو د همدې عمله ویلې سو چې د ټولنې هغه ټیټې طبقې حالات چې هغه ډېر خراب و. د فرهنګي پلاوه بیا د منځنۍ پیړۍ دوره دومره روښانه نه و. په بشپړه توګه فرهنګي نابرابري موجوده وه، یوازې د لوړو طبقو زمانو به تعلیم او زده کړو ته لاسرسی درلودي، مګر هغه کم ټیټې طبقې چې و هغوی به تعلیم ته اجازه نه درلوده. همدارنګه مذهبي زده کړو هم هغه محل رواج درلود، خو وروسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج شوې. په منځنی پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډیر پراخ شول، په هغو کې د ژبې، ګرامر، منطق، موسیقي، حساب، هندسي، نجوم او ریاضي شونه هم پیل شوه، او د حقوقو په څنګه کې د بلوینا او د طبابت په څنګه کې د سالارن پونتونونه هم رامنځته شوه. د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور شو. په همدغه دوره کې او په 363 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړ. په منځنۍ پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي، او زیاتره پاپان، پو او باکفیت سیاست پوهان و. له دې معلومیږي چې په دغه منځنۍ پیړۍ کې مذهب ته ډیر زیات ارزښت ورکول کېدی او زیات ارزښت یې درلود. په منځنۍ پیړۍ کې سیاسي او زیاتره زور په ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالات کې موږ ویل چې په منځنۍ اروپا کې اقتصادي حالات یوازې د لوړې طبقو د خلکو لپاره شو. همدارنګه ټولنیز حالت هم ډیر خراب و. خلک په دوو برخو باندې ویشل شوي و، چې ټیټه طبقه او لوړه طبقه. په فرهنګي برخه کې هم نابرابري موجوده و. راځي سیاسي اوزات. په منځنۍ پیړۍ کې ګڼ شمېر کورنۍ واکمنۍ درلوده چې د هغو د جملې څخه یو هم د کارولن جین د کورنۍ و، چې د دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي د شارل مارتل په نامه یاد دي، چې د خپل یو غښتلی او بتدبیر شخص و. هغه د منځنۍ پیړۍ د پچهانو پر خلاف باندې د کلیسا ځمکې ضبط کړلې او یو مقتدر جنګي ځواک رامنځته کړ، چې د دغه کورنۍ د واکمنۍ سیمه چې بیا هغه ګول یا نننی فرانسا و. د دې کورنۍ د غشتر پاچاهانو څخه یو هم شارلمان و، چې په 1515 زیږدیز کال کې د پاچا سو هغه ډیرې سیمې ترلاسه کړلې، او کلیسا ته یې هم ډیر زیات خدمتونه وکړه. درنو زده کوونکو، دا و زموږ ساتي د نن ورځې درس، چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. په پایله کې مو هم د اروپا حالات و، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اوضاع، دا چې په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دغه اوضاعو څه ډول وي، په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلف هیوادونو د اوضاع او حالاتو په هکله موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله مونه درنو زده کوونکو، هیله د چیروغ او جوړ وسې. وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاس تویم. هیله د چینو ورځ هم د لوست سره خلنه چې بور سره مل پاتې سي، او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې د امیر عبدالرحمن خان ونډه ده. د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې څه ونډه درلوده او کوم رول یې لوبوي. پاتل سواتې میلادي کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسیانو د ماتې ورستی ورځې وې، یعنی په دغه وختونو کې انګلیسیان په افغانستان کې مات سول او د مات سره مخامخ کېدل، نو انګلیسیان دې تر سول تر څو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنی واستوي، او د دغو اړیکو په لړ کې د انګلیسیانو له خوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو، چې افغانستان هم د دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکه. او دغه د افغاني استازي په یو وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو، د دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت په رسمیت وپیژني. مننه. دا هغه د وینا و چې د افغاني استازي چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل شوی وو، د همغه وینا و چې انګلیسیانو ته ویلی وو. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د بچاهي اعلان وکړ، د انګریزانو هغه عملی پر افغانستان باندې ډیر ستونزې رامنځته کړې وې، او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاسه ورکړی وو. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځ تللې و، د مرکزي او د مرکز او سیم ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجود نه وې، او د پوځ هم درنګه د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځ تللې و. نو اقتصادي وزې
هم نه سماوه او دولتي خزانه هم تشوي د انګلیزیانو پر ضد باندې د جنگل عمله د هیواد صنعتي او کرندیز چاري هم زیانمنې سوي او ډیر توان رسیدلې وو. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسؤل ګڼ. اول دا چې دی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړولو لپاره کار وکړي، او دیم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همدارنګه چې امیر عبدالرحمن خان د دغه دوو دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي، او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنې هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروباریا غنیکونې لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکو ته هم ځینې دندې وسپارلې چې مامورینو باید د هر ډول اشتباه څخه خلاص اخیستي وای، او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پوری تړلې و چې په حقیقت کې د قانون شکر دلودي، او هر ډول ډلهیز او پیواز توګه مقاومت هم د هیواد په هر برخه کې د منځه یوړل سو د مرکزی حکومت د احکامو او